سلام ستړي مشه د شپې 9 بجې شوې. په یو خبر کې نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 شپې تمنډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 تمنډو هدف ټاکلې وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2 او فارقي او نوین یو وکټ واخیسته. دا پر روان نړیوال جام کې د افغانستان نمړی بریا ده. افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 55 منډې وکړي. د لوبي غوړو لوبغاړی مجیب رحمان وټاکل شو. افغان لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ د اکتوبر 14 نیټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. دا قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. دغه لوړ پوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې 1 تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې وشوې چې د نمړې شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات کې د تېرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په نمړې زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. غلی سلوان نن د خبره د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په امریکا کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاوو ملکي وګړي ووژل. د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا به روسیه په منځني ختیځ کې یو سخت موقف سره مخامخ کړي. روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلې او اته نور ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای بدل شوی دی، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې د زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم اټپیان پکې وو. همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي.
دلته راغلی په نام راوړی دی حالات او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کېږي.
ور بشو گونډي پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دي بیرته راوګرځول شي لکه مستند سره با مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ کلیوالو خزو ته تم کیږي چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
د مونږ ژوند ډېر سخت دا کوم ما او دا چې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دی هغې سکي اچلې دی را جلیانې مدرسې ته چې پیس نه لري چې ورته ویري.
همدارنګه د افغانستان د پخوانی پادشا امان الله خان او ملکی سوریا لور شاهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوندې درته بیلابیل برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګه د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمهیز چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوو شدیدو زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله هاي
له پته مرغه د تیریونه له زلزله وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشو چې خار او ولسوالۍ ولرسولي. د هرات توزوی روختون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شو دي
انتقال دادي.
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزله د خار په ګډون زنده‌جان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، گزارا او اوبې ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په کچه 5.4 درجه خودلې ده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نکړل. خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وای دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلې لچخار ولسوالۍ لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وای خلک د پاره لپسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې لدی ولایت نور سیمه ته پتلو پایل کړي. د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننې زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقي پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی. خلک ټول خپل کورونه وتلی دي. د مرستو رسولو بهیر ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنه شوی خو زلزله زپلو سره هډول چې باید مرسته شوی وای نه ده شوی.
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو لدی وړاندې ټول زلزله زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په ګوندی پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر نومړې نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وای افغانستان ته د سنیدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنې چې له زیانمن افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړي ده چې د کډوالو ستنېدل باید پرته له زوره په خپل خوښوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو دوه کال او شو زمونږ بایومیټریک ساتو راجستر شلو.
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی، خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارانوالان دي، امنیتي ملي والا دي، اردو دي، ډګروالان دي، جنرالان دي، آرایشګاران دي، هنرمندان دي، ټول دغه حکومت نه فرار کړی. دلته الله ته پناه راوړی، یونیسیر ته پناه راوړه. دلته یعنی سازمان ملل سه معنا دلته راغلی، پناه هم راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي.
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,500,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانه
افغانانی په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړیو بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو. یوازې هغه کسان چې د کوټې لارې راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر راتلونکو 15 ورځو پورې لومړی نیټه ورکړي. له دې ځای ووځي کنه موږ به حضور وشو.
علی وایي په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دروازې ته ورغلي، خو د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه دې تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي، او د راتلونکي ملاتړ لپاره دې د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایرانی پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خبر کړی، بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. د تخار د ښځو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پاریسا مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باندې کې د اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون غوښتنه کوي.
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او ښځو د حقونو د فعالانو د زندانی کېدو په تړاو موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو.
داره جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې میرمنې ندا پروانې میړه او زوی له نیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي له نیول کېدو 18 ورځې تیرې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو میرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او که نه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بندځای هم معلوم نه دی.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانع نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمه نظر یا پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب 14 ورځې ته وغځېد. د تمه نظر یا پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغانې میرمنې هېرې کړي او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگر جامعه مدنی در این دو سال توجه میکرد
تولنه باید په دوو کلونو کې د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تاسو نه لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لري واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د میرمن پروانی او اغلی پارسي ترڅنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال متی الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطینی ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروانه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکی فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلله او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلی چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بل خو د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیر شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځوړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي برسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1 میلیون اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي چې د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصیل په راپور کې ورو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وایر نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کوویډ 19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روختون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسي کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وای د زلزله لامل د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روختونونه خلکو ډک دي په روختونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بل زوره زلزله هم وشوه خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي هوا سړه ده ناروغان ډېر دي که یو کلینیک جوړ شي یا روختون جوړ شي دا بيخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېر اړتیا لیدل کیږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پیراخه ده او زلزلې ډېر زورور دي بيخي ډېر کلی او ډېر خلک ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی رواني تکلیف ورته پیدا کوي یوه هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګو ولسوالیو زندجان انجیل کشاک روبات سنگي ګلران هرات او کوهسان کې 0,250 سنه زیات کسان غیزمن شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر او غیزمن شوی په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,390 انجیل کې 0,144 روبات سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 121 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان غیزمن شوی دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,355 ټپیان شوی دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 615 ناري نه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
زیکور کار کے وی نارینا تپٹی تا ڈوڈے چے اوبر چلی گا سکور کی کار کا ہندا جون دے نو او دخار خال خو بس ہر چھ تیار دی کالی ماشین کی منجی دوڈ پنام بھائی پخے پخلے پگیس کیو مو خاصن کم خور بلو پخلے پنغری کی کو ڈوڑے پتنور پخو علی پلاس منجو خمن کالے گندلو ماشین تارتے لرو چو غڑ چھ خیاتی او کو غن لرو کالے منزلو ماشین نہ لرو چھ کالی پیو منجو.
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مړ شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړې آزادې رادیو ته وویل کلیواله میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوې او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیه د غور ولایت یواله هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تیره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تیروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ رادیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم میوب یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي، وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کولا، ټول هر چیرته پټېدل. موږ خار نه دیدلی او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په یو لری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري. د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالي میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه دلمنځلې.
زن روستانش این که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوالی خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزوغوندی ده آقوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نری تا لسترسی نلری او ده ورز هم هیت ندر منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه تر سره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال جام کې افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی او فاروقي او نوین الحق یو وکټ واخیسته. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د افغانستان پرد ملګرو ملتونو همغه کوون کې فریدون استنیرل اوغلو سره د افغانانو پرملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د روستي او تحولات په اړه خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې تباه دي او شل تنه ټپیانو ته دغه ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوی دي. د سازمان په خپل لیکل کې دي چې 8 ټپیان د هرات نورو روغتونونو ته وړل شوی دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوی دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې شوې چې د نمرې شدت د رښتر په کچه 6.3 و. د امریکا د امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. اغلی سلوان نن د خبره سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید هر ډول بیړني احتمالي حالاتو ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. پاوز ویلی چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالی ولسوالۍ کې وشول، له وسلو حالو سره په ډزو کې د دوی یو پوځي هم وژل شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، په دې اړه مو لار واکو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې کچیرې په ټولنه کې روغ کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې احتیاج مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغه ډیر خوشینه شو او دا هڅه یې ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي، وای نه خورم.
ولې نخري؟
ناروغه دی
سشه ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوښتی دی
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیک نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوه که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو پورسته یو کلونو کې ډیره وده موندلې اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړې چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیګل ډیر شوي د نشئی موادو قاچاق کوونکي رانیونکي خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم لپاره خپل پیسې تبادله کوي ل نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پوخانه کارکونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي لامل د حواله سیستم لپاره د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په همغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي دا اوس هم ډیر صرفان عملاً د کابل په سرای شاهزاده د هرات په خراسان مارکیټ او فرا ولایت کې د لوی قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حواله سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشئی موادو د کاروبار لاره لاس تراغلي توري پیسې سپینوي د حواله سیستم د محل په افغانستان پاکستان ایران او منځنی ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دي خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حواله په سیستم کې قانوني ستونزې شته خو په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی د حواله سیستم ګټه وربولي مالی او اقتصادي کارپو ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لعمل شوی دی خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی پنرده که لوی بانکی مخصوصات همشته چی ده کار کوی خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرده چی دیره ده وسنیو شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوي د همدې صرافانو لاري برابرېږي
تیر جمهوریت نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي
پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د رینڅ کوي
تا چې غواړې چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې
ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه سته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژنتیکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مولا ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بنګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزه سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدي وي حتماً 100% روږدي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدي چانس په جینیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روږدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځ کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په مخه کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بسترې کېږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دوه هفته بعد یو ځل شیشه موهلې دي. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څنګه سره رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پوینټ طرف انسان بیای. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت مانې واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلوو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. دغه خطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی خپل کنټرول ته لابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه. ټول خو هغه ساقیان هغه ځي کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نوالته چې کله ور اخلم نو بیر تر اصله ما چاس میراغې سو چې مخه ته می سو کسان اوتل په چاړه مو وهلم چاړه وا چار سیمرانه واغېسته چې یو چاړه په دې لاس وهلم یو په دې ورغوي کې والے ما نو دوه درې چاخوانې والے نو کله چې زه عمل ته ولوېدم خلک راغل زه شپاخانې ته بوتلم چې شپاخانې نه بیرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلا چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسېږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لاندې خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب او ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیاتې رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولم؟
گر اختیادر تا وایم دیر خوماری باز یو دو دو دای روین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای درا والا زمو گروریه، رازا که نه تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکوم ازای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوزه پولیسو په زور را وشړلم او زایرانیم چې جیر ولارم له یوې خوا غریبی او له بلې خوا مریضی او خدای بیخي لار رانه ورکه ده
نو ولې را وشړلې؟
دا یوه اوږده کیسه ده، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه ولاړم.
په مخه دې ښه، څه بد ټوخی ده چې موږ په بالا اخته نه کې.
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی، وای نه خورم.
ولی نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطره ژېړ اوښتی دی. اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده؟
تبه لري، ټوخیږي، ساه یې لنډه لنډه کېږي.
دا خو ډېره بده شوه.
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده؟
ما ته خطرناک ښکاري.
زه مورته خواشی نه یم، ډېر کمزوری سوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلي وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دواو جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو؟ معاینات مو کړل؟
هو مو کړل.
تیرا کما ده؟
ها دا ده ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم، خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې؟
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ہم عملی سڑائی پولیس و دیران سے خرا شڑ لائے وہ آگا نہ روک وہ زما سر ضائع نشا وکڑا کل اچھے زما خام کوڑ تراغ لم بس نہ روک شم
داد معلوم شو چې دا ناروغی لبل موتا څخه خیستی دا معتادین اکثر وقت یو ځای نشا کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه دې شي، که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب روح مان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان راسل میان ہوئے راسل میان جفا و با Jafar.